شبر در استدیو است. خوش آمدین شبر صاحب.
مننه نعیمی صاحب، تاسو ستړي مشي او د ازادي راډیو د اتو بچو د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. د ازادي راډیو پروان خبرونه کې به وړاندې واوري چې په افغانستان کې د سولې خبرو ته هیلې پیدا شوي او یو شمېر په دې باور دي چې تر بل هر وخت دا هیلې زیاتې شوې دي، خو تر خبرونو وروسته د دې تفصیل درکو. د امریکا مرستیال ولسمشر وایي د لومړي ځل لپاره د افغانستان په جګړه کې رښتینی پرمختګ څرګندی شي. د افغانستان دفاع وزارت په تازه بریدونو کې د لسګونو دولت مخالفه وسلوالو د وژلو ادعا کوي او امریکا ژمنه وکړه چې اوکراین ته وسلې ورکړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس وایي د افغانستان لپاره د ولسمشر ډانلډ ټرمپ ستراتیژي د کامیابۍ پر لور روانه ده او سر له اوسه مثبت اغېز څرګندې شي. دا ستراتیژي د اګست میاشتې په وروستیو کې اعلان شوې. مایک پینس د دې ستراتیژي د بریالیتوب خبره له کابل څخه تر خپلې کتنې وروسته کړې ده. نوموړی د جمعې په شپه له افغان ولسمشر اشرف غني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په بګرام کې له امریکایي سرتېرو سره وکتل. لویدیځو اژانسونو ویلي دي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ښاغلي پینس د افغانستان د جګړې په اړه معلومات ورکړي. د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر وایي له شپاړس کلونو راپدېخوا د افغانستان په جګړه کې رښتینی پرمختګ او بری څرګندې شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د امنیتي ځواکونو په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې لږ تر لږه 50 دولت مخالفه وسلوال وژل شوي او 19 نور ژوبل دي. دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د تهاجمي عملیات په ننګرهار، پکتیا، کندهار، روزګان، هلمند، هرات، میدان وردګ او غزنی ولایتونو کې شوي دي. د دفاع وزارت اعلامیه وایي د ننګرهار په چین او شینوارو ولسوالیو کې شپږ داعشیان هم د افغان پوځ په هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. افغان چارواکو د دې پوځي عملیاتو په ترڅ کې امنیتي ځواکونو ته د مرشوب لید اوشتو په اړه څه نه دي ویلي. افغان کرکټ ستوري راشد خان د استرالیا د بیګ باش کرکټ سیالیو په لومړۍ لوبه کې د غوره لوبغاړي جایزه خپل کړه. دغه افغان کرکټر په څلور اوورونو کې 22 منډې ورکړې او 24 لوبغاړي وسوسول. د استرالیا په تجارتي کرکټ سیالیو کې د ایډلیډ سټرایکرز لوبډلې چې راشد خان په کې لوبیږي د جمعې ورځې دا لوبه د 3-5 منډو په توپیر له سیډنی تندر لوبډلې وګټله. د ایډلی ټیم لوبغاړو 113 منډې کړې وې خو سیډنی لوبډله په 113 منډو وسوسېده. ایډلی ټیم اوس د اوس وخت د بیګ باش لومړی مقام ساتلی دی. اخوا ملبورن لوبډلې چې افغان لوبغاړی محمد نبی په کې لوبې شي وړ مورس لوبه وګټله او سبا بیا له برسبن سره مخامخ شي. د ایډلی ټیم بله لوبه د راتلونکې پنځشنبه په ورځ ده. د امریکا متحده ایالاتونه وایي پریکړه یې کړې ده چې د اوکراین دفاعي وړتیا زیاته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې هیتر نورت تیر ماښام وویل چې له دې سره به اوکراین دا وړتیا پیدا کړي چې له خپلې خاورې دفاع وکړي او د نورو تیریو مخه ونیسي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې په دې وسلو کې به د ټانک ضد توغندي هم شامل وي که نه. اوکراین چې په خپل ختیځ کې له روسي پلوه بلتون غوښتونکو سره په جګړه دی د ټانک ضد توغندیو غوښتنه تر دې مخکې کړې وه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رایو په اکثریت پر شمالي کوریا نوي بندیزونه تصویب کړل. دا بندیزونه د شمالي کوریا لخوا تیره میاشت د بالستیک توغندي د ازمایلو په عکس العمل کې تصویب شول. شمالي کوریا تیره میاشت داسې یو توغندی تجربه کړ چې د پیونګ یانګ په وینا د امریکا د متحده ایالاتونو تر خاورې پورې رسیدلی شي. په نویو بندیزونو کې چې پرون وضع شول د شمالي کوریا د تیلو د وارداتو محدودیتونه له منځه وړل او په بهر هیوادونو کې د دې هیواد د کارګرانو د بیرته ستنولو موضوعات شامل دي. په ملګرو ملتو کې د امریکا استازي نیکی هیلی وویل دا نوي بندیزونه شمالي کوریا ته پیغام ورکوي چې که دا هیواد نوره سرغړونه وکړي نو نوره سزا به وویني او په نړیواله سطح به لا پسې منزوي شي. د ایران پولیسو د مرکز تهران په دوو برخو کې 213 شالکان او نجونې د شرابو څښلو او نڅا له محفلونو نیولې دي. د ایران دولتي خبري اژانسونو ویلي دي 143 شالکان او نجونې د تهران په یوه څنډه کې په یوه باغ کې د شراب څښلو او نڅا په حالت کې نیول شوي او نبي تنه نورې د پایتخت شمالي برخې له ورته یوه مجلس څخه نیولې دي. په ایران کې د اسلامي قوانینو لمخه هلکان او جونې لګړ محفل او د الکولي مشروبات له چلو منه دي. ایرانی مقامات ویلي لدې محفلونو څخه د رواني وضعیت اړوند دارو درمل نشئی مواد او الکولی مشروبات تر لاسه شوی دي. ویل کیږي چې د ځوانانو د دواړه مجلسونه د انستګرام له لارې په ژوندۍ بڼه خپرېدل. د ډنمارک پولیسو پرونو ویل د سوریې تبه یو پناه غوښتونکی په مرکز کوپنهاګن کې د تروریستي برید د هڅې په تور نیولی دی. د کوپنهاګن پولیسو وویل دا 30 کلن سړی چې په سویډن کې پناه اخیستې وه د هغه تروریستي برید د پلان په تور نیول شوی دی چې له یوه بل کس سره یې په 2016 میلادي کال کې جوړ کړی و. پولیسو پرون وویل چې د دواړو کسانو پلان درلود چې د کوپنهاګن په یو شمېر نامعلومو موقعیتونو کې یو شمېر کسان ووژني. ډنمارک وایي سویډني چارواکو ورته ویلي دي چې نیول شوی کس ته داعش ډلې هم فکر دی. دا خبرونه ازادي راډیو په منځني سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا مرستیال ولسمشر چې تازه کابل ته تللی و وایي د افغانستان لپاره د واشنگتن نوې ستراتیژي به طالبان اخیر د سولې مذاکراتو ته مجبور کړي. د سولې په اړه د سولې د عالي شورا یو غړی عبدالحکیم مجاهد هم تر پخوا ډیر هیله مند شوی.
په رسمي او غیر رسمي ډګر کې د افغانستان د دولت او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ مثبت پیغامونه تبادله شوي دي.
په دې خبرونه کې مو وړاندې په خوست کې لوی پراخې غونډې هم خبرو.
موږ باید د نړیوالې ټولنې او نړیوالې ملاتړ څخه د خپلو ملي ګټو لپاره اعظمي ګټه واخلو.
د ګوډیا چار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی پونیس پروګرام کې مو په خیراتونو کې د اسراف مسله څېړلې.
لوی خیرات دا وخه سوله او دای دو پیازه سوله او دای پیپسیانه سوله او دای پسکیلې سوله او دای پسمنه سوله.
د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر وایي په افغانستان کې د امریکا ستراتیژي مثبته نتیجه ورکوي او طالبان به په نهایت کې سولې ته اړ شي. مایک پنس دا خبره له افغان ولسمشر اشرف غنی او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له عمومي قمندان سره تر کتنې وروسته وکړه. په همدې حال کې د سولې عالي شورا وایي تر بل هر وخت اوس د سولې لپاره په افغانستان کې زمینه برابره شوې ده. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
د امریکا مرستیال ولسمشر وایي د واشنگتن د نوې ستراتیژۍ له مخې په افغانستان کې امریکایي قومندانانو ته د طالبانو پر ضد جګړه کې د زیاتو صلاحیتونو ورکولو او د سرتیرو د زیاتولو پریکړې مثبته نتیجه ورکړې ده. لویدیځو خبري اژانسونو ویلي دي مایک پنس په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی او د نړیوالو ځواکونو له عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن سره تر کتنې وروسته ویلي دي چې د افغانستان په 14 کلنه جګړه کې اوس رښتینی پرمختګ او بری لیدل کیږي. نوموړي ویلي ولسمشر غنی ورته ویلي چې د طالبانو په تګلاره کې بدلون ویني او دا ډله به د ماتې له ویرې په نهایت کې سولې ته مخه کړي. په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له ډیفنس نیوز خپرونې سره په خپل وروستۍ مرکه کې ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د داسې شرایطو د برابرولو پر بنسټ ده چې له مخې طالبان د زور له لارې د سولې خبرو ته اړ شي. عبدالله عبدالله ویلي دي له افغانستان نه بهر د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو خوندي پناه ځایونه د افغانستان د نوې جنګي ستراتیژۍ مخته اساسي چیلنج دی. نوموړي ویلي دي د افغانستان په جګړه کې د امریکایي قومندانانو واک او صلاحیتونه پراخ شوي دي چې دا یو مثبت تحول دی. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي اوس تر بل هر وخت زیات د سولې لپاره زمینه او امکانات برابر دي. د سولې د عالي شورا د اجرایي هیئت غړي او په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د واکمنۍ د وخت استازي عبدالحکیم مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
اوس د افغانستان د سولې لپاره له هر بل وخت نه ښه زمینه برابره شوې ده. دو خبرې دي، یو د نظامي ډګر ده چې د افغانستان دولت وسلوال مخالفین نړیواله ټولنه به کوشش کوي چې په نظامي ډګر کې یو بل برتر ځان وښيي، خو دا ټولې هلې ځلې په عین وخت کې د دې لپاره کېږي چې په سیاسي ډګر کې پیشرفت رامخته شي.
د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس د جمعې په شپه په بګرام کې امریکایي سرتیرو ته په وینا کې په سخته لهجه پر پاکستان انتقادونه وکړل او خبرداری ورکړ چې نور هغه وخت پای ته رسیدلی دی چې پاکستان به تروریستانو ته خوندي پناه ځایونه ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د امریکا د مرستیال ولسمشر د خبرداریو په اړه عکس العمل څرګند کړ او ویل چې د مایک پنس څرګندونې له هغو خبرو سره په تضاد کې دي چې تر دې مخکې له پاکستاني چارواکو سره شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې په افغانستان کې باید د سولې او روغې جوړې د میکانیزم پر جوړولو تمرکز وشي او متحدان یو بل ته داسې خبرداری نه ورکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پنس له کابل تر سنیدو وروسته وویل چې د امریکا نوې ستراتیژي په طالبان د سولې خبرو ته رامات کړي. بل لورته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامي چې یماموتو وړ مورس د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د وینا پر مهال هیله څرګنده کړه چې د نوي کال په فبروري میاشت کې د کابل د پروسې غونډه به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو نوی فرصت رامنځته کړي. یماموتو ټینګار وکړ چې دا چانس باید له لاسه ونه وځي او زیاته یې کړه چې ملګري ملتونه په دې برخه کې هر راز همکارۍ ته چمتووالی لري. د سولې دا فرصت د افغانستان له نظره څومره عملي دی او آیا د دې جګړې شکیل اړخونه همکارۍ ته چمتو دي؟ احمد تکل په دې اړه د سولې د عالي شورا د اجرایه شورا له غړي او په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د واکمنۍ د محل له استازي عبدالحکیم مجاهد سره مرکه کړې. ښاغلی مجاهد د مرکې په پیل کې وویل چې څرنګه سولې ته هیله مند شوی.
د دې لپاره دلایل داري چې له یوې خوا د افغانستان حکومت د سولې د عالي شورا په چوکاټ کې دننه د افغانستان د ټولو پرګنو علماو سره د قومي مشرانو سره مدني ټولنو سره پاسپانتونو سازانو سره او د میرمنو د ټولنو سره وسیع پیمانه باندې د سولې د کلتور دپاره د کلچر دپاره د پوهاوي دپاره خبرې اترې شروع کړې دي او د افغانستان ملت ټول په دې باندې اواز کوي چې اوس دې وخت را رسېدلی دی چې په افغانستان کې سولې او ثبات رامنځته شي. یو دوهم په رسمي او غیر رسمي ډګر کې د افغانستان د دولت او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ مثبت پیغامونه تبادله شوي دي او چونکې هغه پیغامونه لا تر اوسه پورې د پختګۍ په مرحله کې نه دي نو زه دغه مثبت پیغامونو د تبادلې په ثبات باندې هم زه ویلی سم چې اوس د دې وخت را رسېدلی دی د افغانستان ملت په حقه باندې د دې توقع ولري چې په افغانستان کې نوره سوله راتلونکې ده.
ستاسو دغه امید د فبروري تر میاشتې پورې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ویل چې د کابل د پروسې غونډه به جوړه شي تر هغه وخته فکر کوي چې هغه لازم پوخوالي ته رسیږي؟
دا خو د ملګرو ملتونو چوکاټ کې د نینی او د سیمه ایزو هیوادونو په چوکاټ کې د نینی کومې غونډې چې کېږي هغه هم د دې لپاره کومک کوي چې د هغه مشکل چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د بې اعتباري مسله ده د دغه مشکل د حل لپاره یو لار پیدا کړي. د اعتماد یو فضا رامنځته چې د افغانستان په قضیه کې له ټولو نه مهم دا ده یو قوي ضمانتګر وجود ولري او د ملګرو ملتونو موسسه له ټولو نه با اعتبار مسسه ده چې په دې لړ کې د مهم تضمین کننده عنصر په شکل باندې پخه راوړاندې کړي. همچنان د اسلامي کنفرانس کې وادونه د عراق شیدل په دې میدان کې له ټولو نه زیات اهمیت لري که چېرته ټولې خواوې په صداقت او په اخلاص باندې د افغانستان په خلکو باندې د زوفي او د رحمت په اساس باندې ګامونه واخلي د باور لرم چې موږ د سولې طرف ته نسبت هر وخت بل نه زیات نږدې کېدونکي یو.
تاسو د نورو اړخونو یادونه وکړه ولی یو مهم عنصر چې له پامه نشي غورځول کېدای د ډیرو په نظر پاکستان دی. فکر کوي چې پاکستان هم اوس چمتو دی چې په دې برخه کې همکاري وکړي؟
او پاکستان باندې هم زیات فشار موجود دی. موږ ته د پاکستان سیاست معلوم ده کله چې د دوی ملي ګټې په خطر کې واقع کیږي یا بین المللي شهرت ته یې صدمه رسیږي دوی په ډېره اسانۍ باندې خپل مسیر بدلولی شي او په یو بل مسیر کې ځان اچولی شي. موږ باور لرو که چېرته په همدغه ډول باندې بین المللي ټولنه چې مشري یې امریکا حکومت کوي او نور مؤسسات پاکستان په حکومت باندې همدا ډول دا فشار خپل جاری وساتي زه باور لرم چې پاکستان حکومت به هم خپل مسیر بدل کړي. لکه څنګه چې په الفاظو کې وایي چې په افغانستان کې سوله د ثبات د پاکستان سوله او ثبات ته دا به په عمل کې انشاءالله تعالی پیاده کړي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی عبدالحکیم مجاهد وایي چې تر بل هر وخت نن سبا په افغانستان کې د سولې خبرو ته هیله زیات شوې ده.
جنگ سوله
او ملي یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په خوست کې د یوې ولسي غونډې ویناوالو له خلکو وغوښتل چې ملي یووالی ټینګ کړي او د هغو ډلو ټپلو مخه ونیسي چې په دې هېواد کې ژبنه یو قومي او سمتي اختلافونو ته لمن وهي. دوی زیاته کړه چې افغانان باید د نړیوالې ټولنې له ملاتړ او مرستو د خپلو ملي ګټو د ساتلو لپاره کار واخلي. ویناوالو د اوسني نظام د اصلاح او تقوی غوښتنه هم وکړه. له خوست نه جبلالو خیل له نور تفصیل سره.
افغانستان واحد او متحد هیواد دی او افغانان به هیچ چاته د دې اجازه ورنکړي چې د دوی په منځ کې د سمت، ژبې، مذهب او قومونو په نومونو اختلافونو ته لمن ووهي. یا د سرګندونې د جمعې په ورځ ویناوالو په هغه غونډه کې وکړي چې د افغانستان د خلکو د جهاد او مقاومت د ارزښتونو د ساتنې بهیر په نوښت د ګڼو خوستوالو په ګډون په ملي لوبغالي کې جوړه شوې وه. یاد غونډې ته د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه د بهیر یو شمېر غړي او نور مخور مشران او سیاسون هم ورغلی ول. د یاد بهیر مشر او پامنیتی چارو کې د ولسمشر لوی سالاکار جنرال دین محمد جرأت د غونډې ګډونوالو ته وویل
افغانستان د اساس او سرنوشت ټاکلو شرایط سره مخ دی. موږ باید د نړیوالې ټولنې او نړیوالې ملاتړ څخه د خپلو ملي ګټو لپاره عزمي ګټه واخلو.
جنرال جرأت زیاته کړه هغه خلک چې په ولسونو کې نفاق ته لمن وهي او افغانان په خپلو کې سره جلا کوي دوی د افغانستان د خاورې او د ولسونو د هوساینې سره دښمني کوي او باید پر وړاندې یې په ګډه مبارزه وشي. جنرال جرأت زیاتوي افغان ولس به هیچ چاته اجازه ورنکړي چې دا ملت د ژبې، پولې، قوم او سمت په نومونو سره وویشي. په خوست کې د مجاهدینو د سرتاسري شورا مشر مولوي سردار زدران هم د ملي یووالي د اړتیا په باب خبرې وکړې او زیاته کړه
د سمت لپاره، د قوم لپاره، د تنظیم لپاره نه، بلکې د افغانستان د مظلوم او بیچاره ولس لپاره به په شریکه باندې کار کوو. د افغانستان د څلورم دشونه ټولو خلک به منسجم کوو او د واحد افغانستان لپاره به کار کوو. په دې تعهد کې موږ ورسره متړي یو.
د خوست ولایتي شورا یو تنغری قمر علي لکنوال هم چې د یاد غونډې ویناوالو په خپلو خبرو کې ویل پردیو او ګاونډیو هیوادونو فکر کاوه چې دا هیواد په سمتونو، ژبو او قومونو باندې ویشلی دی. خود هیواد له مختلفو سیمو او قومونو څخه خوست راغلو کسانو او د دوی واحد غږ دا ثابته کړه چې د افغانستان خلک د پردیو پرمسون هیڅ ډول بیلونکي پولی نه مني.
خوستی ولسونو نن دا ثابته کړه هغه ګاونډي هیوادونه چې مونږ په قوم او تبعیض د ژبې او سمت په بلاویشلی وو نن د توسې په ارتاک سره دی ته دا متغوښه ځواب بیر کړو چې دا پشلی قوم نه دی، دی په هیڅ صورت کې دا قوم دیوالونه نه مني.
په غونډه کې یو شمېر ویناوالو د نظام د ملاتړ په باب هم خبرې وکړې او وی ویل دا نظام د افغانانو د بشمیره مادي او بشري قربانیو په پایله کې رامنځته شوی او ملاتړ هم د ټولو مشترکه وجیبه ده. دوی زیاتوله حکومت او ولس باید په ګډه د نظام د تقویې او اصلاحاتو لپاره کار وکړي.
په خوست کې به تم شو. په دغه ولایت کې د ملي لوبغالي د اساسي ترمیم او پراخولو کار پیل شوی. چارواکي وایي په ملي لوبغالي کې د نویو پروژو په پلي کېدو سره به ورزشکارانو ته هم د تمرینونو لپاره لازمي اسانتیاوې برابرې شي. خو بل لوري ته د خوست ورزشکاران وایي چې په دې ولایت کې ټول لوبغالي واړه دي او دلته د ورزش د مینوالو او ورزشکارانو شمیر ته په کتو نه دي جوړ شوي. نجیب العلو خیل له خوست.
په خوست کې د ورزشکارانو او د سپورت د مینوالو ډیرښت او شمیر ته په کتو د افغانستان د المپیک د ملي کمیټې لخوا د خوست د ملي لوبغالي د پراخولو کار پیل شو. د خوست ولایت چارواکي وایي د ملي لوبغالي د باندې ساحه چې خواوشا 2013 وړاندې ورڅخه چهاردیوالي راتاو شوي په اساسي ډول جوړیږي او په هغه ځای کې یو شمیر ورزشي فدراسیونونو ته د تمرینونو او دفترونو لپاره د ځانګړو ځایونو جوړول هم په پلان کې دي. د پنجشنبه په ورځ په ملي لوبغالي کې د یادو کارونو د پیل په ځای کې خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبي آزادۍ راډیو ته وویل
موږ د ډېرې پخوانه هیله لرله چې زموږ سټیډیم لا ښکلی اوسیږي او هغه اړین محرکات چې په دې برخه کې ضرور دي هغه اوسي، ولې متاسفانه لږ زمانګیر و. د ټول سټیډیم رنګ د په اساسي ډول باندې فلسکاری ده، دخلي دروازې شاوخوا ټول د دغه ساحې فرش ته پکې او د دیوال په سر باندې جالۍ او نور اړین ملحقات دي.
په خوست کې د جرګو له تالال پرته چې تر زرو پورې کسان پکې ځایېږي، بل داسې ځای چې د ډېرو کسانو د راټولېدو ظرفیت ولري نشته. نو له همدې کبله هغه راټولېدنې، جشنونه او پروګرامونه چې ګډونوالي ډېر وي په ملي لوبغالي کې جوړېږي. د خوست د ورزشي فدراسیون مشر یونس آهنګر وایي، درې کاله وړاندې کله چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي خوست ته راغلل، ډېری ننداره کوونکي چې د لرې سیمو راغلي ول، د ځای د کمښت له کبله بېرته مایوس ستانه شول.
خوست خلک او ټول د افغانستان خلک شهید وو چې د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي دلته راغلي وو. تقریبا 2 لک نفر مسجد دلته د تماشې او د دې د سیل لپاره راغلي وو. نو 2 لک نفر د پوره موږ دلته ګنجایش نه لرو چې په دې ځای کې ځي.
د خوست ملي لوبغالی اصلا د فوټبال لوبې لپاره جوړ شوی، خو اوس مهال پکې ځینې نورې رسمي او غیر رسمي لوبې هم ترسره کیږي. د فوټبال یو تن ورزشکار عبدالفتاح وایي، په یاد ولایت کې د فوټبال مینوال ډېر دي او په دې سټوډیم کې د ټولو د ځایولو گنجایش نشته.
په خوست کې ډېری ورزشکاران فوټبال اورندي چې د ولسوالیو دپاره موږ مجهز ځایونه نه لرو. د شهیدانو په سیمه کې چې کوم میدان دی، هغه د فوټبال دپاره موږ تخلي احاطه یې چردي ولي وکړي، هغه څو د خوست فوټبال اورندي د برخې نه مستفید.
یاد دیوی په خوست کې د ملي لوبغالی سربیره په یاد ولایت کې د کرکټ یو شخصي او بل ملي لوبغالی شته. خود واړه واړه دي او چاردیوالۍ دومره ټیټې دي چې د لوبو پر مهال خلک په دیوالونو ور اوړي چې له یوې خوا بې نظمۍ ځینې جوړېږي او بل لوري ته لوبغالو ته هم مالي زیانونه رسیږي.
د خوست ولایت ترڅنګ نږدې اونۍ مخکې د پکتیکا والي په شرنه کې د کرکټ د یو لوبغالي د جوړېدو خبر ورکړ.
په پکتیکا ولایت کې د نورو ولایتونو په څیر د کرکټ مینوال زرګونه دي. تر اوسه پورې دوی په خړو خاورو کې خپلې لوبې پر مخ وړي. د کرکټ لوبغالي جوړول د دوی لومړی غوښتنه وه. دوی به دلته سیالۍ وکړي، دلته به د نورو ولایتونو خلک راشي، دلته به د ولسوالیو خلک راشي.
الیاس وحدت ویل چې د دې لوبغالي د جوړېدو لپاره د اوس لپاره 25 میلیونه افغانۍ ځانګړې شوې دي او هیله ده چې په راتلونکي کې نور لګښت هم پرې وشي.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ صفی الله ستانکزی کتنه ورته کوي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې افغانستان ته د امریکا متحده ایالاتونو د مرستیال ولسمشر مایک پینس ناڅاپي سفر په اړه لیکلي دي. په مقاله کې راغلي، مایک پینس د امریکا تر ټولو لوړ پوړی مشر دی چې تر اوسه افغانستان ته تللی. مرستیال ولسمشر افغانستان ته په سفر کې له جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله سره ولیدل. وال سټریټ ژورنال لیکي، مایک پینس په داسې حال کې افغانستان ته سفر وکړ چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان شبکې سخت دریځي وسلوال د امنیت په وړاندې لوی ګواښ بلل کیږي. ګارډین برټانوي ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې په اروپا کې د افغان کډوالو په ستونزې مقاله لیکلي. په مقاله کې راغلي چې برټانیا او اروپایي ټولنه تر سخت فشار لاندې ده څو واضح کړي چې ولې سلګونه ناچاره افغانان د ورځپاڼې په خبره د نړۍ یو خطرناک هیواد ته لیږي. د افغان حکومت او اروپایي ټولنې د 2014 کال د تړون په اساس هغه افغان پناه غوښتونکي چې په اروپا کې د پناه غوښتنې نه منل کیږي بیرته خپل هیواد ته ستانه کړی شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان وایي، د 2018 کال په لومړنیو 9 میاشتو کې څه باندې 2000 عام افغانان وژل شوي او څه باندې 15000 نور ټپیان دي. خو اروپایي ټولنې د دغو ټولو خطرونو سره سره له 2014 کال راهیسې د کډوالو د نړیوال سازمان د رپورټ په اساس شاوخوا 10000 تنه په داوطلبانه یا په زور افغانستان ته استولي دي. د ګارډین په یو بل مقاله کې هم په سویډن کې د افغان پناه غوښتونکو په ستونزو بحث شوی دی. مقالې د ځینو پناه غوښتونکو په حواله ویلي چې سویډن هغوی د مرګ خولې ته اچوي. ډیری افغان پناه غوښتونکي په سویډن کې افغانستان ته د بیا لیږلو له خطر سره مخ دي.
هغه کسان چې لموره کانه پیدا شوې دي د هغوی علاج ممکن شوی دی. وړاندې به د ساجي رډو په روانه خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکړو، خو اوس یوه سیاسي سیمه ییزه مسله راخلو. ایران دا راپورونه رد کړل چې ګواکې په دې هیواد کې زنداني ایراني ولاسله بشري مرستندویه کارکوونکي به ژر خوشي شي. د نازنین زاغری خاوند رسنیو ته ویلي وو چې د ده د میرمن قضیه د ژر خوشي کېدونکو په لیست کې شامله شوې ده. ایرانی چارواکو په 2014 میلادي کال کې زاغری د حکومت ته پرزولو د دسیسې جوړولو او پروپاګند په تور زندان کړ. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
د ایران د حکومت د قضایي قوې یو لوړ رتبه چارواکي پرون دا راپورونه رد کړل چې د بشري مرستو زنداني کارکونکې ایرانی ګل اصلن نازنین زغاری راتکلیف به ژر له بنده خوشي شي. ایران میرمن زغاری د حکومت د پرزولو په دسیسه کې د لاس لرلو پروپاګند په تورونو په 15 کاله بند محکومه کړې ده. اته د شکلن نازنین زغاری چې د 2018 کال په اپریل میاشت کې لخپل کوچنی لور سره یو ځای له ایران څخه د کتنې پر مهال ونیول شوه پر ځان لګیدلې تورونه رد کړې دي. تر دې مخکې د نازنین زغاری خاوند ریچرډ راتکلیف د هغې د مدافع وکیل په حواله ویلي وو چې د میرمن قضیه د ژر خوشي کېدونکو په لیست کې شامله شوې ده. د تهران محکمې د تیر کال په سپتمبر میاشت کې میرمن زغاری مجرمه وپېژندله او په 15 کاله زندانی محکومه کړه. د تهران د عدلی ادارې مشر غلام حسین اسماعیل پرون ویل نازنین زغاری دوه دوسیې لري چې په یوه کې په 15 کاله بند محکومه شوې ده او بله دوسیه لا محکمې ته نه ده استول شوې. نوموړي ویل میرمن زغاری تر هغې نشي خوشي کېدی تر څو چې د پروپاګند او حکومت ضد تبلیغاتو په قضیه کې محاکمه نشي. غلام حسین اسماعیل ویل هر کله چې محکمه د میرمن زغاری د برخلیک په اړه پریکړه وکړي د عدلی او قضایي ارګانونو لخوا به اعلان او یا هم د ډیپلوماتیکو چینلونو لارې خبر ورکړل شي. نازنین زغاری د بی بی سی د نړیوال بشری بنسټ په خوانی کارکونکو کې او ترنیول کېدو د مخکې له تامسن رویټرز سازمان سره دنده درلوده. د سازمان او د زغاری کورنۍ ویلي ایران ته د نازنین زغاری سفر د خپل مور د لیدلو لپاره او دا کتنه د هغې له مسلک او رسمي چارو سره هیڅ تړاو نه لري.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
ازادي راډیو په منځني څپه دوه لښپښنې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد سرآباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. د ټپ په ډګر کې مو لوي نوي پرمختیا اسمت چاروان خبروي.
څېړونکي وایي د هغو کسانو درملنه یې ممکنه کړې چې مورزادي کانه پیدا کیږي. د ساینس خپرونې د راپور پر اساس د امریکا په هارورد پوهنتون کې څېړونکو د جینیټیک انجینرۍ په مرسته وکړای شول چې د هغو کسانو درملنه وکړي چې له مور کانه زیږي. تر اوسه پورې دا ناروغي تداوي کېدای نه شوای. څېړونکي وایي چې د جینیټیک انجینرۍ په وسیله یو نوې طریقه پر موږکانو آزمویلې او مثبته نتیجه یې ترلاسه کړې ده. د هارورد پوهنتون څېړونکو د کرسپر په نوم طریقې څخه کار اخیستی. دا طریقه په حقیقت کې په ژوندیو حجرو کې د ډي این اې شکول دي. په هغو موږکانو کې چې کانه زیږېدلی وو دې طریقې د ټي ایم سي 1 په نوم جین په هغوی کې ختم کړ. هغه انسانان چې دا ډول جینیټیکي ستونزه ولري په تدریجي ډول د اوریدو یا سامع حس کمزوري کیږي او څېړونکي هیله لري چې له دې طریقې څخه د کڼو انسانانو په درملنه کې کار واخیستل شي.
ستاسو له پیغامونو
زادر رادیو کارکونکو ته اول سلامونه کوم. بعد لا سلام ما زادر رادیو ته دا پیغام نه چې للفوډي چارواکو سره شریکی په خوست کې د پختیا جنشیر ولسوالۍ کډوال څو ځوان کوي د ژمی څو وسلا توګ نه لري باید دې سره مرسته وشي اند خوراکي توګ اند نغدو پیسو کومه کوڅه وشي. زادر رادیو کارکونکو ته ټولو ته سلامونه. السلام علیکم. ډېر په خیر یم. موږ شکایت لرو د پراد ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یو. دا زموږ د بخشي آباد د بند کار د خان د چول کېږي د لته غټ غټ چارواکي سره بالا د خان پره چې دا زموږ د پراد د بند شکایت د اشرف غنی صاحب ته وکړي چې دا چارواکي ورته نه دي چې دا زموږ بند جوړ شي. زموږ بند ډېر خوشحالي ده وچکالي ده نو روبه یاران ته یا دغه چې دې تر اخره تیری دغه خوښ مو واورسته او دغه رئیس جمهور ته ورسوي. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د کندهار ولایت څخه د مانسند ورسالي څخه خبر کوم. زموږ د مانسند ورسالي کې تقریبا 50% کې په اټنی کې صدا خاورې کې ټلیفون کار نه کوي. نو موږ غواړو چې موږ ته دا ټلیفون څه کوي چې دا ته اړ شي چې ټلیفون موږ ته پوه شي او هغه ته موږ ته وایي چې کوم څه چې ځان دي هغه پر د کتابه نه موږ ته خبر څه لوانی غواړي. نو موږ غواړو چې موږ ته ټلیفون څه پاله چې موږ ته ټلیفون څه پوهو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دا ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو سرګندونې مو اوریدې. البته دا ازادي رادیو د اوریدونکو سرګندونې د ازادي رادیو رسمي دریز نه دی. پا په روانه خبرونه کې وړاندې د ګوړی اچار 19 تفری پروګرام لرو او همدارس د کورکلی پروګرام لرو. د ګوړی اچار لکه پروګرام خو لکه څنګه چې تاسو ته معلوم دی او می ویل تفریحي پروګرام دی او د کورکلی په پروګرام کې د خیراتونو مسله څېړل شوې ده چې ځینې کسان په افغانستان کې په خیراتونو کې اسراف کوي. دا مسله له دینی اړخه او له نورو اجتماعي اړخونو څخه په دې پروګرام کې څېړل شوې ده. اته به جو ډیر شته خې دي لنډ خبرونه لرو. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس وایي د افغانستان لپاره د ولسمشر ډانلډ ټرمپ ستراتیژي د کامیابی پر لور روانه ده او سر له اوسه یې مثبت اغېز څرګندی چې دا ستراتیژي د اګست میاشتې په وروستیو کې اعلان شوه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د امنیتي ځواکونو په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې لږ تر لږه 50 دولت مخالفه وسلوال وژل شوي او 19 نور ژوبل دي. افغان کرکټ ستوري راشد خان د استرالیا د بیگ باش کرکټ سیالیو په لومړی لوبه کې پرون د غوري لوبغاړي جایزه خپل کړه. د امریکا متحده ایالاتونو وایي پریکړه کړې ده چې د اوکراین دفاعي وړتیا زیاته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان د تیر ماښام وویل چې له دې سره به اوکراین دا وړتیا پیدا کړي چې د خپلې خاورې دفاع وکړي او د نورو تیریو مخه ونیسي. ملګرو ملتو امنیت شورا د رایو په اکثریت پر شمالي کوریا نوی بندیزونه پرون تصویب کړل. د ایران پولیسو د مرکز تهران په دوو برخو کې 213 شالکان او جونی د شراب او چلو او نڅاله محفلونو نیولې دي. او د ډنمارک پولیسو پرون وویل د سوریې تابعه او پناهغښتون کې په مرکز کوپنهاګن کې د تروریستي برید د هڅې په تور نیولې دي. مخکې تر دې چې د ګوړیا چانو تا چار 19 تفری پروګرام خپور کړو د کور کلی پروګرام لرو.
کور کلی
جوړونکې فرشتہ مرسل.
ګرانو دوستانو سلامونه مې ومني. د تاسو په نظر په ختم او خیرات کې ډیر لګښت څنګه دی؟ ولی خلک په ختمونو کې له توان څخه لوړ مصرفونه کوي. د اسلام دین په دې اړه څه وایي؟ نن پام دې راغیږو په پایل کې یو شمېر خلکو څخه پوښتنه چې د دوی د ختم او خیرات دود څه ډول دی. ورپسې به وورو چې ولی یو شمېر کسان له خپل توان نه لوړ مصرفونه کوي. له دینی عالم سره مو هم مرکه کړي. د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړ کړي وخت ما جبرخیل به درته وړاندې کړي.
قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې په مختلفو سیمو کې د ژوند نور دودونه توپیر سره لري، همداسې د ختم او خیرات رسم او رواج هم لی وی سیمې تر بلې فرق لري. خو هغه څه چې ګڼ شمیر کسان شکایت ورن کوي هغه په خیرات کې ډیر مصرف دی. په خو به یوازې د خوخی په مراسمو کې د سیالۍ لمخې ډول ډول خواړه پخیدل، رقم رقم میوه به اخیستل کېدلې. خو اوس د غم په وخت کې هم یو له بل څخه ځان کم نه راولي، قرض ته غاړه ږدي او له نورو خپلوانو سره سیالي برابروي چې دا بیا وروسته د اقتصادي ستونزو سبب کیږي. په پیل کې له څو تنو څخه پوښتو چې د دوی د ختم او خیرات دود څه ډول دی.
نوم یې ملک رضا خان، کابل ولایت. تر دادرې پورې موږ شامل کوو، بیا لوی خیرات کوي. دا واخه سوله او دا دوه پیازه سوله او دا پیپسیانه سوله او دا پسکیلې سوله او دا پسمنې سوله. موږ خپل منطق شي خبره نشته، دلته تر ګرد خبره ده. یو غرب بغیر باندې ولي سره
نور الله کوثر ما د پانتون استاد اول ورځ باندې دیږي متاسفانه باري خلکو ته ډوډۍ هم ورکي او جنازه هم دفنيږي. تر یو جمعې پورې خاتمان باري تدری ورځ خو بيخي یقیني ده او بعد غنه تر یو جمعې هم د دیګونه باروي.
معصوم جان معصومی هم د خوست څخه د مزدګر مخام وخت کې مړی پس حلوا کوي، پراټې پخوي، نږدې ګاونډیانو ته دا خوراکونه لیږي. میخه اخلي یا پوسکای اخلي، هغه علوي د لیست له مخې کلیوال چې دي دغه ته یو یو کیلو یا دوه دوه کیلو غوښه ورلیږي.
د دا چې لتوان څخه لوړ لګښت کومې ستونزې پیدا کوي. د بګرامي اوسیدونکی جهانګیر وایي چې داسې کورنۍ بیا له ختم او خیرات څخه وروسته د سبا او بیګا د ډوډۍ پیدا کولو پیسې هم نه لري.
نو چې وخت دې دا د خیرات او د څښاک د دې تیر سي، نو دی بیا خپل دومره ستونزو سره مخامخ سي چې بیا نه زه حل کوی سم نه بل حل کوی سي. هغه یتیم هغه کونډه بیا د بل در ته متازه ده. دا ما د خپل کام کې لیدلې، هغه بل ځایګه خوڅه کوي خو بیرته هغه خپل انجام د دی نه ګوري. دا په حقیقت سره وروستی هغه یتیم سي ده، هغه هم د بل در ته ولاړې. سبا د خوراکي مواد هم پیسې نهشته، غم درد خو اسی دای په توان کوي چې تا درې رنگ خواړه تیار کړې زه کوشش کوم چې څلور رنگ تیار کړم. نو که تا څلور تیار کړې زه کوشش کوم چې پنځه تیار کړم، خو اخیر انجام یې بیا دې ځای ته راځي چې دی بیا ډېر غټو ستونزو سره مخامخ.
راځو دې ته چې ولې یو شمېر کسان د ختم او خیرات په وخت ځان دومره پوره وړي کوي چې بیا یې خلاصوي نه شي. دا پوښتنه مو له پنځه اویا کلن حاجي شاګل څخه کړې.
دا تر برو سره له دا سیالانو سره خیرات کوي، بل پیسې راخلي خو دا خپل غیرت سره کوي، بل تربره ته بل ورور ته ځان نه ټټوي. پوه شوې؟ کوشش کوي چې دا کار زه بل ټټ نه سم. بس دخته مرشي ماته راکه، دخته مرشي ماته روپۍ راکه.
خو ټول کسان بیا د غم په وخت په خیر او خیرات کې له خپل توان څخه لوړ لګښتونه نه کوي. د بادغیس اوسیدونکی سید عبدالله وایي چې دوی له خپل توان څخه د ډیر لګښت په زیان پوهیږي، ځکه یې نه کوي.
زموږ خپل په کلي کې داسې روایت دی، کله چې په یو کور کې یو غم راسي، د غم راځي او د غم شریکولو دپاره بېلابېل قومونه سره راټولېږي، او هغه کور کې چې غم سوی دی راځي، هر چا خپل د توان سره هغه ته یو شی راوړي او مرسته ورسره کوي تر څو دغه مصارف پر هغه باندې لږ شي. خو دودونه فرق کوي. په ځینې ځای کې تنها یوه شوروا یو غویي واخلي، او هغه حلال کې دا خلک چې راځي هغه ته تنها یوه شوروا جوړي. په ځینې ځای کې بیا وریجې دي او د وریجو سره غوښې دي. په ځینې ځای کې چې د چا چې بیا اقتصادي وضع ښه دی، هغه بیا بېلابېل خواړه د وروجو د غورمې او د پیپسي او د نورو شیان چې د خوړو سره لازم دي هغه شیان ورسره اخلي. نو دا مشران او علماوي دا اجازه نه ورکوي چې بې ځایه مصرف وسي. بېلابېل خواړه لکه وروجي او غوښې او پیپسي او نور هغه شیان چې د خوړو سره دغه دي، دې شیان ته اجازه نه ورکوي. د پاره دې چې د مصرف مخه ونیول سي، تنها یو خواړه دا مړي والا ته اجازه ورکوي چې یا شروع او یا وروجي د خلکو لپاره تابعه او آماده کړي.
دا چې د اسلام له نظره د ختم او خیرات په وخت له خپل توان څخه ډیر مصرف څنګه دی، له دیني عالم سید حبیب شاکر سره زموږ همکاري فرشتې مرسل مارکه کړي ورته غوښ شي.
اصلا د مړي په کور کې تر درې ورځو پورې باید خپل کورنۍ څه شی پاخه نه کړي، نور همسایګان هغوی ته ډوډۍ ورولېږي. د دې لپاره چې هغوی په غم کې وي، په ویر کې وي، نو له دې وجې نه په درې ورځو کې درسته نه ده.
تاسو خپله به ارومرو داسې جای ته تللي چې هلته مړی سوی دوستان خپلوان خپله تاسو دا وضعیت څه رقم لیدلی؟
بې د دې نه چې هغه مال د هغه مړي خو اصلا یتیمانو ته پاتې کېږي، ماشومانو ته. نو هغه مال تقسیم شوی نه وي، ماشومان یې غریبان وي، خو ترونه او غټان او هغه ناحقه مصرفوي، خیراتونه کوي، خپل نوم پې لوړوي. دې ته نه ګوري چې دا د ماشوم مال ده، د ماشوم مال مصرفول صحیح نه ده. په آینده کې ماشومان هم قرضداره وي، کورنۍ هم له لوږې سره مخ وي. دا په اسلامي شریعت کې نشته.
په خبرونه کې اکثرو کسانو دا وویل چې دغه د مړي مراسم کې څکل خیرات کې دام یو په چشمه باندې په یو سیالۍ باندې بدل سوی. مثلا کې یو کور دوه درې دیګه کوي په ختم خیرات کې، هغه بلې تویني هغه به اضافه کوي پنځه شپږ. تاسو په دې اکله څه وایي؟ شریعت څه ویلي دي؟
اصلا ریاکاری او ځان خودنه په دغه سې کارونو کې درست کار نه ده. چې خلک وایي چې د خیرات وکړو، ډېر خیرات وکړو، ډېر دیګونه پاخه کړو، د دې لپاره که څوک خیرات کوي هغه د خدای د رضا لپاره خیرات نه شو، بلکې هماغه خلک به ووایي چې دی ښه خیرات کړی و. اما الله تعالی په داسې خیرات اجر نه ورکوي. خیرات هغه خیرات اجر لري او ثواب لري چې د مسکینانو لپاره ګټور تمام شي، او هغه په جامعه او ټولنه کې څوک چې اقتصادي ستونزې ولري د هغو ستونزې رفع شي.
که چیرې د ریا لپاره ختم خیرات کیږي، ډېر مصارف کیږي، دا څنګه ده؟ آیا اجر مړي ته رسیږي؟ ثواب هم لري؟
بزر و اسراف و تبذیر و دا خو ناروا او غیر مشروع کار ده. ریا باندې چاته اجر نه ورکول کیږي. اصلا ما ریا کاری د دې لپاره وي خلکو ته ځان وښایي، خلکو ته ځان وښودو. د الله تعالی نه بیا ولې اجر غواړي؟ الله تعالی اجر نه ورکوي. که څوک د الله تعالی لپاره کوي، د الله تعالی هغه بندگان چې هغه فقیران او غریبان دي، د هغو د اقتصاد د تقویې لپاره که حرکت کوي، الله الله تعالی اجر ورکوي او اما کدی د ځان خوده نوی نو ځان خو خوده ما څه سی غختل هغه په لاس ورغلو دی اخروی اجر غختنه بیا لاغه شخص نه درسته نه ده او نه الله تعالی داس خلق ته اجر ورکوي.
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اوري. په دې خبرونه کې موږ اوریدل چې په ختم او خیرات کې له توان څخه پورته لګښتونه د اقتصادي ستونزو لامل کیږي، نو ځکه په کار دی چې هر وخت په تیره د غم مراسمو کې له خپلې بړستنې سره برابرې پښې وږدي شي.
رازو تمثيلي ټوټه ته په تمثيلي ټوټه کې د هغو ځوانانو په حق له خبرې شوې چې د شپې تر ناوخته له کور څخه بیرون وي، بیا نو همغه وي چې د کورنۍ مشران ورته په تشویش کې وي.
سړی دا سات وګوره څو بجې دی غلط بیا نه درغلی
بالا مې ورپسې چې نه درغلی څه کوم چې څو بجې دی خواره شپه مرسې نه وخت راځي.
خدای ته خیر پسې پیش کې خدای چې اوس په کومه بلا اخته سوی نه یو
ټول دې تا د لاسه خزي چې درته مې چې وهمه نه زوی مې دې نازانه دې دا دې او بد دې اوس یې مخه ونیسه.
بس که سړی په وهلو نه سړی کیږي
خو په خبرو م کاش کې سړی کیدو په خبرو سړی کیږي.
او د ګل ماما زوی دې یاده و پلار و وهل دې سه سره دې دی ایران نراوود ایران تا رسیدلی و
ویم دادینه چی دم پی ایران کی خده زوری گو خوبانه پی
حسره یا دت سوائی سبب پودری راسی
دلتا کم پودریان شوا خوام ده غسی ناوخت رازی یو پودری شی یو چرسی شی یو بل کار که یو غلا پسی زی طول هم ده کارونه دی
او را که که سره یا دی ما ده زرا خووین تا چی چی وز دیگه آلک کانه پیونه چی چی خدای نخواسته همی موتر ور نبی ولی و هم پیسه همی دای وزلی و
نو چنگ آکم چر تلار شم کم زی پسی و گورم پا دی یخ یخنه که کوچه پا کوچه گرزم نشتا
تا که نه چی تا یخ و نو ایزا بیاری کوچه و گورم چی راغلی ده که نداراغلی
نشتا بیغم آوسه از دیگر می ورده پینزه شپک زلی زنگوی تیلیفونی گلده
و سره یا نمبر بی غلطی سم لمبر زایر که
مغزه دی کار که ای که نه لمبر سنگه غلطم
ای خدای سنگه و کمار
خود موره پلارا چیر دو نستستی
آقا دی راغه من دا شازاده دی راغه
سلام علیکم
سلام دی دیتا سر و خوریواله که داغ سات تا و گره چو بجی دی تروس چیر تا و رکوی
ولی با مرزانی داخو سری مخام دیلا
ته ماخام او خدایا دته ماخام وای ته یار ساته وګوره څو بجی دي
خود زم شپیرش پزر رازی نو څنګه وکم الته ملګرو سره ناستو ما
ام دا اوس لري خلی لري سیګریټ بوی راغه
سیګریټ خود نس که ما خو ملګری مې سکی ځان مې بوی غزین او اتمن نو دو خود سن نه جزه بس کما
وای چې چیرته اوسې په خوې بد اوسې
دی شرایط ته وګوره دی حال ته وګوره دی تا دا نه وخت را تک ته وګوره
او یا خو تاسی خوړلو نا وخت مراز د سر مګر زاغي سر مګر ز فلان دي ته مزه دا رقم کلی واغوند یخن دی وتړو دا وک واغه وک پریم دا بابا
اوای چې زویا تر ما لویا دا اوس مونږ ته نصیحت کوي وزویا د غزوانی مونږ هم تیرا کړی دا مونږ دسه نه کوله کړه ته چې کوي کې ورځ به هر چیرته خپل مکتب هم لوستو که درس هم لوستو چې ما زیګر بشو کور ته براتلو دا په خبره ده زویا رښتیا وی مور دی ته دا شرایط وګوره ابل ورځ به راکوڅه کې غلط نه وشلې پڅي وشلې چا سره بد کړی وو دا څه وخت خراب ده خه خبره دا ده چې د ورځې د درس وې مکتب ته ځي چې ما زیګر شو ما خام شو کور ته راځه
والکه د تا لاسه ډوډۍ را باندې زار ده د زړه وینې درته و چې کړی
خزر تاسو دومره خفه کیږي مور جان دې نه بعد به زه وخت وخت کور ته راځم چې خوشاله شې صحیح شو
خیر وې
سيزویا
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرگ نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر څلورو بجو
اچار اچار اچار
چش اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا خواګو اوریدونکو سلام سګي مو څنګه دي دلته په خارونو کې نګدی دي چې ټول سګي له کار ولويږي زکه په کانی او سوري د زغالو دودونه یو مخ بند کړی دي رای سلکیګم نه چې دودونه مو څنډلی او دوی مخه پاک مینځلی وای او کدا کار کیدلای نو د قرغې په بند به خلک نو ځای شي هر چا به د خپل سګي دودونه د بند په وبو کې څنډل لکه اوس چې د شاوخوا هوټلونه خپلې کاسې دیګي او دسترخانونه پکې څنډي د خپرونې په پیل کې مو له یوه پوډري دود غړن سره مرکه درته کړې ده چې پوه شئ ولې پوډر څکول پرېږدي نه
کدی لومړی نوم راته وای نو خوشاله بشم
نوم شهزاده دی خو اوس ټول د پلنندې دودغړن راته وای
نو زه څه درته وایم
ته هم دودغړن راته وای اخرې ما ورورا
نو دودغړنه دا پوډر ولې سکه
نه هو زه که کوم چې خمار مې مات شي ځان درد مې کم شي او دا شاوخوا پولیسان خوارانم روزي تاړدي د ما ورورا
نو د پولیسانو روزي په تا پورې ساړه لري
هغوی دلته پوډر نه راوړي د ما ورورا
څه خبرې م یعنې چې راوړي یې
ولې راوړي او که رام نه وړي د ما ورورا نو هغه نور یې چې راوړي هغوی ته څه نه وایي
نو روزي له دې لارې ګټي
څه له دې لارې او څه هم د تنخوا نه لارې د ما ورورا
نو تبا کېږي خو ته
زه خو له مخکې تبا تبا وم د ما ورورا په تبایي پسې مه ګرځه که زه تبا شم نو یو دوه قاچاقباران خو به مړه شي د ما ورورا
نو تاسې پوډریان د دې لپاره پوډرس کوئ چې قاچاقباران او پولیسان ماړه سي
نو د ما ورورا دا وړوکی کار دی له همدغې یوې وې پوډۍ نه مسنه لارۍ جوړېږي
د پرېښودو کوشش دې کړی دی او که نه
کړی مې دی یو ځل مې ځان د پولیسانو ګزمې ته په لاس ورکړو د ما ورورا ما وایي چې زندان ته مې واچوي چې د دغو پوډرو له غم خلاص شم ما ویل یا به مړ شم او یا به غشم د ما ورورا
نو بیا یې زنداني کړې
او خو هلته چې لاړم دومره ښه او ډېر پوډر رارسېدل چې ما ویل کاشکې څو ورځې مخکې بندې شو هم د ما ورورا
هلته دې له کومه کول
د زندان کارکوونکو راوړل او په موږ پوډریانو یې په رڼا ورځ ویشل او ویل یې چې لاس دې خلاص دې ما ورورا چې هر څوک خبروي خبر یې کړه
نو بیا له هغه ځایه څنګه را خلاص شوې
ویم خدای دې تبا کړي یو نوی امیر راغی ویل یې چې پوډریان ټول خوشې کوي هسې ډوډۍ خواره دي ما خو ډېر حضور ورته وکړو چې مومې خوشې کوئ همدلته خوشحاله یم خو یې نه منله د ما وروره
ها یعنې له دې ځای هلته درته ډېر رسېدل ه
او هلته هم ډېر وو هم اعلی وو او هم ارزانه وو د ما وروره
نو چې له زندانه یې راوویستې بیا چېرته لاړې
چې له زندانه یې راوویستم نو سیده یې روغتون ته یوړم د ما وروره
ښه
او
نو هلته یې دوا در باندې کوله
نه هلته له زندان هم ارزانه او پریمانه وو چې ډاکټر ته به مو ویل چې دا ولې دومره ارزانه او پریمانه دي نو هغه به ویل چې که یو دم در باندې بند کړو بیا نه جوړېږي همداسې لږ لږ څه کوئ آخر به ښه شئ
نو بیا ښه شوې
نه چې ښه شوی وای نو دلته له پله لاندې مو څه کول لا بتر شو او چې خلپ خو ولویدو نو لاغه ځای راویستو او د کابل سیند ته یې ورکوزګو چې اوبه مو یوسي زما وروره.
نو اوس یې هم د پرېښودو اراده نه لري؟
نه، د دې ځای پولیسان او پوډر خرڅوونکي، د زندان کارکوونکي او مسؤلین، د پوډریانو د تداوی د روغتون کسان، لوی او واړه قاچاقبران، د لویو لارو د امنیتي پوستو کسان او غټ غټ دولتي او حکومتي چارواکي ټول د همدغو پوډرو چرسو او تریاکو له لارې پیسې پیدا کوي او پیسه داره کېږي. نو چې زه یې ونه څکوم هغه یې ونه څکوي زما وروره، دا ټول به پیسې له کومه کوي؟ زه ته یې وایه، خیر دی که زموږ وینه وچوي د دوی وینه پې ډېرېږي او د وطن دغسې پیسه دارانو ته ضرورت دی زما وروره.
دود غړنه سترګې وغړوه، لکه چې ځان یې حق ته وسپاره. ناخ مې دا مرکه ورسره وکړه.
کله چې د کابل په یو څو څلور لارو کې ترافیکي اشارې کلکې شوې، نو ټولو خلکو به ویل چې شکر دی هیواد مو د ترقۍ په خوا روان شو. خو چې څه وخت تیر شو، نو خلک په خپله خبره پښیمانه وو. د یوې څلور لارې د ترافیکي اشارو له فعالیته مو خبره وو. پام وکړئ،
زاده خدا شکر ده اشاره خوش نده چه جرت تیر شما و تروسه ایلا سرکی دوتم وخشتا.
ودرگه چه تروانی؟
نگوره چه اشاره شو نده
وینمی خود تم ولتا ورانده او گوره کم چارواکی تیریگی.
نوالی آقا اشاره نوینی او که نپیشنی
چارواکی ده ضرور کار بلاری زک اصر اشاره تا ندریگی.
او رخته هم دالر با وی دگر ترسوی چلو پرواز پاتی نشی.
سو آیونو داغا با خدای تا معلومه چه چه کار کبی.
آقا خواه ده تیر شو از برکتو کو.
نگوره که اشاره سرشوا
نو تربیش نکیدو ما تلشو.
اولو تا خود چارواکی نی چه پسر اشاره وردیر چی.
والا نو سبو آیو طول مرم پا دغرا بندیانو که تیر شو زرمو تناکی ده.
باستا اوسلا کوا اوسلا نو ریتم نشی کولای.
داد اشاره خوش نشوا حرکت باو کو.
اشاره خوش نشوا خوال تاو گورا خارجی قواوی تیریگی.
اوگوی هم سر اشاره تا ندریگی؟
نه چه دخپل وطن غل دی نورتا داریگی نو بحرانین با چه ورتا و داریگی.
داغا خور اختیاوه خمونگ سو کو هم داوست یو دیر مهم کار تا روانیم او که پخپل وقتونه رستیگم دیر تاوان کوم.
سبو وی وورو را تو خوب کار لاری پا دیر موتر که با عجل ناروغان وی اوگوی تا گرانه را که پا وقت روختون تا ورسیگی.
پا خدای چیز لیم نور وچاو دیده. د بحرینانو موټر خود هغه د تیر شول حرکت به وکړو.
اشاره بیا سره شوه لږ نور او سلام وکړه چې شنه شوه بیا زه.
حوصله نه مانده خدای مو دې عرض واوري.
اورم څنګه وزیر صاحب تیریږي؟ اوهو لا راس هم بنده ده. څه وخت را رسیږي؟ نیم ساعت وروسته. ولې نیم ساعت وروسته؟ خو امام به یې وختي کړی و.
څه به ووایو نو.
زه سمه ده وای وزیر صاحب نیم ساعت وروسته له کوره راوځي اوس په امام کې دی.
نو لاره نیم ساعت مخکې ورته بندوي؟
او د رئیسان و معاونان خو یو ساعت بندوي. شکر وباسه چې معاون اول یا معاون دوم نه تیریږي.
کار خو پاتې سو امیر صاحب خوب را باندې راغی. چهار وخت دا لاره خلاصه شوه بیا خو یو غږ را باندې وکړه ثواب به دې وشي.
دغه خبرونه نن ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکی و صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد او رڼا هوتک. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
دوران خارد هندارو پشان تازل ممات لکا دوران خارد هندارو پشان خوت میادی دوطن دغرود نارو پشان خوت میادی دوطن دغرود نارو پشان چسید سوزگارو پشان رو خلق نا وڑی چسید سوزگارو پشان خوت میادی دوطن دغرو دلارو پشان خوت میادی دوطن دغرو دلارو پشان چد دوا سرگو خمارو پشان لکچوی د چد دوا سرگو خمارو پشان خوت میادی د وطن د غرو دلارو پشان خوت میادی د وطن د غرو دلارو پشان اندی پردیو ما خامونو داسیو زپچی او اندی پردیو ما خامونو داسیو زپچی اندی پردیو ما خامونو داسیو زپچی پن خبر باندی نڑی کی وز دبارو پشان پن خبر باندی نڑی کی وز دبارو پشان خوت میں یادی دوطن دغرود لارو پشان خوت میں یادی دوطن دغرود لارو پشان